پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. و باوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي افغانستان کې د یو پیاوړي سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ملاتړ کوي. د سولې بهیر چیرته رسېدلی او طالبان څه وخت بیرته خبرو ته ستنېږي؟ خبرونه کې بشپړ حال درکوو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده، په دې اړه هم درته یو په زړه پورې راپور لرو. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوری مخکلی دی چې دی او نورو راپورونو ته راشو. په مخکلی دی سات خبرونو ته صفی الله ستانگزی چمتو کړی.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل ښار کې د راکټي بریدونو د ترسراوي په تور یوه 15 کسیزه د داعش او حقانی شبکه نیول شوې. په پکتیا کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش او حقانی شبکې یو 15 کسیزه ډله نیولې ده. د ریاست نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي د داعش او حقانی دغو ترهګرو په ښاري سیمو باندې د راکټي بریدونو د ترسراوي اسانچاري کوله. په اعلامیه کې د دغې ډلې د څو بریدونو یادونه شوې. له هغې ډلې د مزاري د یادښت په مراسمو، د بګرام په هوایي ډګر او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر راکټي بریدونه. دا کسان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د کابل ښار له 12 مینا هینی ول شویدیم. په پکتیا کې دوه وسلوال طالبان وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قولی اردو ویاند ایمال مومند ازادي راډیو ته ویل تیر شپه افغان ځواکونو د ولایت د جانیخیل او سمکنی ولسوالۍ ترمنځ د پیرلکی په سیمه کې د عملیاتو په مهال دوه وسلوال طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. مومند که څه هم افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته خوندیتوب خبره وکړه، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوال طالبانو ویاند معرفي کوي تر اوسه یې د دې کسانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي د همدې ولسوالۍ د موتی په نوم په یوه بله سیمه کې افغان ځواکونو د خلکو کورونه په هوانو ویشتلي چې له امله یې یوه مېرمنه وژل شوې ده. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2002 میلادي کال کې دا ورځ د نړۍ په د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ په نوم یاده کړه. سږ کال چې کورونا وبا په ټوله نړۍ خپره ده، د دې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو له حکومتونو، ادارو، ښوونکو او سیاستوالو غوښتي چې د کورونا په اړه معلومات ټولو ته د هغوی په مورنیو ژبو خپاره کړي. په افغانستان کې هم خلک له دې ورځې د جشنونو او مراسمو په چوکاټ کې لمانځنې کوي. د افغانستان خلک په څه باندې 30 ژبو خبرې کوي چې پښتو او دري د هیواد رسمي ژبې او ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني او پامیري درېمې رسمي ژبې دي. د افغانستان په اساسي قانون کې ماشومانو ته په مورنۍ ژبه تدریس د ماشومانو حق ګڼل شوی. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د یونسکو له اصولو سره سم لمانځل کیږي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي له ایران سره په پوله کې 40 سلنه ازغن سیمه او کټاره بشپړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون ویل د راتلونکي کال تر ژمي پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې ازغن سیم تیر شي. پاکستان د روان لمریز کال په پسرلي کې د ایران په پوله کې د ازغن سیم د نصبولو کار پیل کړ. د پاکستان د کورونا چارو وزیر دا هم ویل چې ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورند کرښه تر ډیره ازغن سیم لګولی دی. ایران ته د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د عمومي رئیس له سفر سره هم مهاله خبري سرچینې وایي د ادارې د ایران په دوه مشکوکو سایټونو کې د یورانیم او د زراعتو نښې موندلې دي. رویټرز خبري اژانس وایي د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي چې ایراني چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړي. د خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په قول ویلي د اټومي انرژي پلټونکي د یورانیم او د زرو نښې په هغو ځایونو کې موندلې چې ښایي له کابو 20 کلونو راهیسې غیر فعاله وو. سعودي عربستان وایي په راتلونکو 10 کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالره پانګونه کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي د پوځي صنعتونو د ادارې رئیس احمد بن عبدالعزیز الهولي ویلي حکومت غواړي تر 2030 کال پورې د خپل کلنۍ پوځي بودیجې په سلو کې 50 پر کورنیو پوځي تولیداتو ولګوي. سعودي چارواکو په وروستیو کلونو کې له نورو هیوادونو په تیره بیا متحدو ایالاتونو سره د وسلو د رانیولو لوی قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دغو قراردادونو کې یو هم له بوئنګ کمپنۍ سره د جنگي الوتکو په اړه دی چې ارزښت یې 10 میلیارد و 450 میلیون ډالرو ته رسیږي. د اسرائیل د روغتیا وزارت وایي د فایزر او بایو انټیک واکسین د کرونا له کبله د مړینو او ناروغیدو په مخنیوي کې څه باندې 99% اغیزمن ده. د اسرائیل نیمایي وګړي د کرونا پر ضد واکسین شوي دي. د دغه هیواد د روغتیا وزارت وایي معلومات ښیي چې د واکسین د هغو کسانو په منځ کې چې دوه ډوز ورته پیچکاري شوي په سلو کې 99.2 په ویروس د اخته کېدو مخه نیولې ده. اسرائیل هڅه کوي چې د مارچ میاشتې تر پایه خپل ټول وګړي چې عمرونه یې له 14 کلونو پورته وي واکسین کړي. نو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
غرمنۍ خبری خبرونه او ری نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری مسالې راټولې کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د مصالحې عالی شورا له مشر سره خبری کړي.
د دې پروسې صورت ورکولو باندې ټینګار وکړي او ټینګار وکړي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې مورنۍ ژبو ته څومره کار کیږي؟
اوس موږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات ژبې کتابونه چاپ.
غزنی کې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر زیات شوی. چارواکي یې د لاسنیوي ټټر وهي.
موږ زر کوره مستحقین سروې کړي دي. د همدغه زرو کورو له جملې څخه مو 500 فامیل مستحقین راایستلي دي.
په اسرائیلو کې د کورونا پر ضد د فایزر بیونټیک واکسین ډیر ګټور ثابت شوی. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بست پروګرام ته ځانګړی شوی. مخاګله ازادي رادیو نه اوري راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن دا څرګندونې تیره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر کې کړي. په دې اړه د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې له عبدالله سره په خبرو کې ښاغلي بلینکن په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه تاوتریخواله باید پای ته ورسیږي. د معلوماتو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال استودیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ د ښاغلي بلینکن او عبدالله د خبرو جزئیات څه دي؟ چارواکي په دې اړه څه وایي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس ډاکټر عبدالله سره د سولې په اړه ټلیفوني خبرې کړې. ښاغلي بلینکن له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، متحده ایالات د عادلانه او تلپاتې سولې روغې جوړې او هر اړخیز اوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې انټونی بلینکن له عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې د امریکا له لوري د افغانستان وضعیت باندې بیا کتنه روانه ده، د دغه هیواد د سولې بهیر د چټکوالي او تلپاتې سولې باندې د توافق غوښتونکی دی. د دغه شورا بیان فریدون خزون د دغو ټلیفوني خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
سولې روانو هڅو او دوه کې روانو مذاکرات څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او هم د دې پروسې د سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي. هغه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو وړ وبول او ټینګار وکړي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
د ښاغلي خودون په خبره په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف د سولې په مذاکراتو کې د چټکوالي لپاره د نړیوالې ټولنې د همکاریو غوښتنه وکړه. د سولې بهیر د چټکوالي غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني مذاکرات وروسته له هغې له نامعلوم برخلیک سره مخ شول چې د امریکا نوی ادارې اعلان وکړ چې له طالبانو سره د امریکا لاسلیک شوی هوکړه له سره ارزوي. دغه اعلان د افغان حکومت له هرکلي سره مخ شو. ملي مصالحې عالي شورا ویان وایي چې د افغانستان د دولت پلاوی خبرو ته چمتو دی، خو د نوموړي په خبره طالبان د سولې مذاکراتو ته تمایل نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر له ځان سره ولرو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب نه دی ویلی. خو له دې مخکې دغه ډلې ویلي وي چې دوی په خپل منځي خبرو بوخت دي. په امریکا کې د نوي حکومت پر اتاک سره د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې په ځانګړې توګه د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ ټلیفوني خبرې زیاتې شوې چې د سر موضوع یې د افغانستان سوله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ له افغان ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزو اړیکو او د سولې په اړه باندې بحث کړی و. بله
ډیره مننه. په کابل کې مو همکار وو چې ویلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربان په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انتونی بلینکن دا څرګندونې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دري هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه نه ده برابره، نو لګکي به څومره وکولی شي چې په خپلې مورنۍ ژبې لیکل او لوستل وکړي؟ په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته چې په کابل کې زموږ خبريالې چمتو کړي.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغناني ده له منځه لاړه شي.
اندېښنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به له منځه ولاړه سي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر 12مه تدریس سي تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول سي.
د هیواد په بل سنډه کاپیسا ولایت کې هغه لګکی ژوند کوي چې د لرغونی آریانا اصلي قوم پورې اړه لري. په شی لګکی 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالۍ خم کلی کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شی ده، خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیا دوری مشکل بینه ما وری
ادم مشکل مو په خلی جواب کلرو څوک نو ولتر څو مستات سره کی مو په کلی چې دا جواب څه ډول ده چیرته چې خبرې کوو په پښتو یا دری وی سموک ستونزه ډیره ده. موږ نشو کولای په سمه توګه په پښی جواب خبرې وکړو.
خود پوهنی وزارت وای په مورنۍ ژبه زده کړه د هر افغان حق دی. د دې وزارت وایاندی نجیب آریان ازادي رادیو ته وویل د پوهنی وزارت په دې برخه کې کار کړی، سو د لګکیو او دریم ژبه کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریمو ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په دریمو ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس هغه چاپ کو او تر زده کوونکي ور سوي چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکول شي چې د ژبې مضمون د خپل مورنۍ ژبې په
اغلی آریان زیاته کړه چې د هیواد د دریمو ژبو لپاره څه د پاسه 900,000 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به یې په 1400 کال کې بشپړې شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کاله کېږي چې ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وایي پښتو ټولګیو ته د دري ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کېږي چې زده کوونکي سزده نه کړي.
د پښتو صنفته څوک نه ځلېږي چې درس ورکړي. یعنی پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دري ژبه باندې دوی تحصیل کړي مشکل دی، ورته څوک نه ځلېږي چې درس ورکړي. پښتو صنفته زیات بې سربرشته پاتې کېږي. یعنی هغه داسې استادان ورته نه ځلېږي چې هغه تر نه لږ زره څه شی زده کړي.
خود پوهنی وزارت بیا د پښتو ټولګیو او ښوونکو د کمښت ستونزه ردوي و مغختل په هیواد کې د پښتو او دري ټولګیو او ښوونکو شمیر په ډاګه کړو. خود پوهنی وزارت په وینا دی برخه کې لا هم کار شمیرې نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال بیان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دري او پښتو ژبې ترڅنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د ده په خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمینه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاجک، پښتون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهی، گواری، گجری، پراچی، قرغیز، مغل، کوزلباش، ترهاوی، جوگی، تیرایی، موری، جت، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشلی ډول ژوند کوي او ځینې یې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمالي توګه ډېرې داسې ژبې دي چې د غرق کېدو په حال کې دي، لکه هور موري، تیرایي ژبې لرو او ما اوریدلي چې په یوې پامیري ژبې هم اوس خبرې نه کېږي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمیر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به را پیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راحله حمیدزی وایي
که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجې او ژبې ثبت نه شي، رو رو خپل ویونکي له لاسه ورکوي. په ښوونځیو کې د ډېرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمېر ته په کتو پاملرنه کېږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لږکي شته، خو څو لسیزو جګړې د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 چپو او د غراز په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اورېدل شي. وړاندې درته په زړه پورې مطلب دا لرو چې په اسرائیلو کې چارواکي وایي چې د کووید-19 واکسین ډېر مؤثر تمام شوی او دوی به تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې ټول وګړي واکسین کړي. دا راپور وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د سرخی پلس صنعتي پارکونو ته د سوداګریزو چارو د پرمختګ لپاره 10 میگاواټه تقویتي برېښنا وصل شو. د صنعتکارانو ټولنې مشر نصیر احمد انصاف نن ازادي راډیو ته ویل تر دې وړاندې 15 میگاواټه تقویتي برېښنا د پارکونو ته ورکړ شوې و چې بسنه نه کوله، خو له دې 10 میگاواټه نوې برېښنا سره به د پرچاوي ستونزه تر یو بریده هواره شي. د زیاته کړه د برېښنا د کمښت له امله د دوی سوداګریز کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي. د ښاغلي انصاف خبره که څه هم دا برېښنا په بشپړه توګه د دوی ستونزه نشي هواروي، خو په خبرۍ هڅه روانه ده څو نوره برېښنا هم ونخلول شي. د کابل د سرخی پله صنعتي پارکونو ته د 10 میگاواټه برېښنا داسې مهال لیږدول کېږي چې تر دې وړاندې صنعتکارانو د برېښنا د پرچاوۍ له امله شکایت کوو او ویل یې د ستونزې له پراخ مالي زیان سره مخ کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بهرنیو هیوادونو کې میشتو اتشو ته د افغاني محصولاتو لپاره د بازار موندنې نوې تګلاره معرفي کړه. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د دې تګلارې پر بنسټ وزارت په بهر کې میشتو اتشو ته دنده وسپارله سو بهرنیو هیوادونو کې د افغاني محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي. ښاغلی احمدی وایي د هیواد د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په هدف په بهر کې له میشتو اتشو سره خبرې شوې شوی او دا پلان ورته تشریح شوی. نوموړی زیاتوي د دې لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د ویډیو کانفرنس له لارې په بهرنیو هیوادونو کې د دې وزارت له اقتصادي اتشو سره خبرې وکړې او ورته یې لارښوونه کړې چې افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې جدي کار وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پلان لري چې په راتلونکي کال کې د افغاني صادراتو کچه لوړه شي. د یادونې وړ ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې سوداګري زیات شي ګمرلی او د هغوی دنده دا ده چې د تولیدي محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي او تر څنګ یې د پانګونې په راجلبولو کې هم فعالیت ترسره کړي. دا مهال افغانستان په 22 هیوادونو کې سوداګري زیات شي لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو نړیوالې موضوع ته. په اسرائیلو کې د فایزر بیو انټیک واکسین د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ او مړینو په مخنیوي کې 99% مؤثر تمام شوی. دا خبره د هیواد د روغتیا وزیر د هغو کسانو چې دا واکسین ورته شوی د معلوماتو پر بنسټ وکړه. اسرائیل غواړي چې د مارچ تر پایه د دې هیواد ټول لویان واکسین کړي. د معلوماتو لپاره د ازادي راډیو خبریال اجمل اند را سره استودیو ته ملګری شوی. اند صاحب، د دغه موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. اسرائیل هغه سیالۍ کې چې هیوادونه غواړي خپل وګړي د کرونا په وړاندې واکسین کړي، د نړۍ مخکښ دی. د 90 میلیونو وګړو لرونکو د هیواد کې وبخې دي. 9 میلیونو وګړو لرونکو د هیواد کې نشتې نمایي کسانو ته د فایزر بایو انټیک واکسین یو دوز ورکړل شوی. نږدې 3 میلیونه اسرائیلیان ته بیا دوه دوزه چې د کووید 19 په وړاندې د واکسینو بشپړ رژیم بلل کېږي عملي شوي. د دې هیواد د روغتیا وزارت وایي معلومات ښیي چې واکسین له کرونا څخه د مړینو په مخنیوي کې 98.9 مؤثر دي. همدارنګه په هغه کسانو کې چې دوه دوزه واکسین ورته شوي د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ کېدو په مخنیوي کې 99.2% مؤثر دي. د اسرائیلو د روغتیا وزارت راټول کړي معلومات ښیي هغه کسانو چې دوه اونۍ مخکې د فایزر بایو انټیک واکسینو دویم دوز اخیستی، د هغه کسانو په مقایسه چې واکسین ورته نه دی شوی په کرونا د اخته کېدو چانس یې په 95.3% کم شوی. اسرائیل غواړي د مارچ تر پایه پورې خپل ټول هغه وګړي چې عمرونه یې له 14 کلنۍ پورته دي د کووید 19 په وړاندې واکسین کړي. دا به په نړۍ کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسینو په عملي کېدو کې د یو هیواد لخوا مهم پرمختګ وي. سر لنن په اسرائیل کې ځینې بندیزونه کمیږي. کسان په دې هیواد کې لا مال کسان چې واکسین ورته نه دي شوي په کرونا د اخته کېدو لړۍ پکې روانه ده، خو په داسې حال کې چې واکسین پراخیږي دا هیواد غواړي یو لړ بندیزونه راکم کړي. لنن ورځې څخه په اسرائیل کې لوی پلورنځایونه، مغازي، جیمونه، یو شمېر متوسط ښوونځي او ځینې نور عامه خدمتونه د محدودو کسانو لپاره پرانستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې هغه کسان چې واکسینونه یې کړي دي اجازه لري چې په کلتوري مجلسونو کې برخه واخلي، له هیواد بهر سفر وکړي او همدارنګه جیمونو او رستورانتونو ته ولاړ شي.
ډېره مننه.
برطانیه چې د کووید 19 څخه تر اوسه 1,000 مړینې ثبت کړي دي په چټکۍ په خپل وګړو کې د واکسینو پروسه پر مخ وړي. د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې ټولو لویانو ته به د جولای د میاشتې تر پایه پورې د کرونا ضد واکسین ورکړي. تر 1,000,000 زیاتو برطانویانو ته تر اوسه د کرونا ضد واکسینو لومړی دوز ورکړل شوی چې د دې هیواد نږدې هر دریم لوی کس پکې راځي. تمه کېږي چې د دوشنبې په ورځ به د برطانیا صدر اعظم په دې هیواد کې د کرونا له کبله د لګول شوو یو لړ بندیزونو د نرمېدو پلان هم اعلان کړي. د بالکان په هیوادونو کې بیا مونټینګرو د ګوانډي سربیا په مرسته د کووید 19 پر ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسینو عملی کول پیل کړی دي. چارواکي وایي چې پلان لري د واکسینو نورې بڼې هم ترلاسه کړي. استرالیا هم نن د کووید 19 پر ضد د واکسینو عملی کول پیل کړل او په دې هیواد کې د لومړي کس په توګه صدر اعظم سکاټ موریسن ته واکسین ورکړل شول. دا هیواد په رسمي توګه نور وګړو ته سر له سبا د فایزر بایو انټیک واکسین پیلوي.
ډېره مننه همکار مو اجملند و چې ویلې په اسرائیلو کې د فایزر بیو انټیک واکسین د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ او مړینو په مخنیوي کې نږدې 100% مؤثر تمام شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزنی کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کورنیو بې ځایه شو شمیر په زیاتېدو دی. د دوی په وینا د کسانو د غزنی له ناامنو ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو غزنی ښار ته پناه وړې ده. پرون په دغه ولایت کې له 500 بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې هم وشوې. نور حالې زموږ د خبریال په راپور کې.
دا غزنی ولایت کډوالو چارو ریاست له 1500 هغه کورنیو سره 1.5 میلیون افغانۍ مرسته وکړه چې دا روان کال په وروستیو کې بې ځایه سوې دي. دا کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ دا دغه مرستو د ویشلو پر مهال وویل په دې وروستیو کې د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه سلګونه کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله مرکز غزنی ته را بې ځایه سوې دي. کاکړ زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سوو کورنیو شمېر خورا ډېر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې په پام کې ونیسي.
1500 فامیل کومک د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له لوري چې په ټول دی ننوي کال کې د غزنی ولایت له اړوندو څخه یا د افغانستان له نورو ولایتو څخه د جنگ نورو ناخوالو په خطر باندې غزنی ته را بې ځایه سوي دي. د همدغه کومک مستحقین دي. موږ زر کوره مستحقین سروې کړي دي. د همدغه زرو کورو له جملې څخه مو 1500 فامیل مستحقین راایستلي دي.
چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وایي په دغه ولایت کې په زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه سوې. که مرستې ورسره ونسي ستونزې به رامنځته سي. اخوا که څه هم د دغه مرستو ترلاسه کوونکي له ورکړل سوې مرستې خوښ دي خو وایي کافي نه دي. حکومت دې ورته د موقتو مرستو پر ځای د کار زمینه برابره کړي. نورالدین له میدان وردګو څخه غزنی ته راکډه سوی دی. دی وایي هلته مو هر څه پاته سول. اوس د کور د خرڅ تر څنګ د کور کرایه هم رالغاړې ده. مګر دلته کار نسته. په دغه 15000 افغانیو مویله د یوې میاشتې ګزاره وسي.
په سلو کې کم فیصده کولای شو موږ په دغو پیسو باندې خپل مشکلات حل کړو.
د کډوالو چارو ریاست سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د بې ځایه سوو کډوالو شمیر 4500 کورنیو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وسام ورزو روزګان ته. په روزګان کې د کرکټ دیرس ورځنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. مسؤلین وایي د یاد لوبو څخه هدف ورزش ته د ځوانانو تشویقول وو. نور زموږ د خبريال پر راپور کې.
وخت د مازیګر دی. لمر د غرونو په سرو کې دی او بریا ته هم یوازې یوه منډه پاتې ده. دا لوبغاړي ځکه خپل نور ملګري متوجه کوي چې یوازې یو بال په واکې لري. دا په ترینکوټ ښار کې د کرکټ لوبغاړي دي. دوی د ترینکوټ ښار اړوند هوایي ډګر ته څیرمه په سرو شګو کې چې په خاورو هم لړلې دي په لوبو بوخت دي او د دغه ولایت سلګونه جګړه ځپلې په چکچکو تشویقوي. د ورزشي امریت لخوا د کرکټ د جیر شروزنی سیالي تیر ورځ ناوخته د هنیپی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدی. د ورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین وای په دغه جیر شروزنی سیالیو کې 15 لوبډلو برخه اخیستی و چې هنیپی لوبډلې په 6 کیلومټري مقام خپل کړ او رحیمی کرکټ لوبډلې دوهم مقام. د دغه اداري مشر جمال الدین ملت وایي په دغه ډول ورزشي سیالیو سره ځوانان د نورو ناوړه کارونو څخه د ورزش خواته مخ را ګرځوي.
مشاله په دې کې 15 لوبډلو ګډون کړی وو چې د 15 لوبډلو څخه دوه لوبډلې فائنل ته راوتي چې انیپی کرکټ کلب او رحیمی کرکټ کلب چې تاسو د فائنل لوبې لیدونکي واست.
په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې د کرکټ په دغه لوبو کې ګډون کړی وو زیات خوشاله دي. یاد لوبغاړي وای روانو جګړو پر لوب او ورځنیو چارو زیات اغی زیات چولې دي او د جګړې د درېدو غښتنه کوي. د دې لړلې محمد نسیم، جاوید احمد او محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل
هغه فکر کې کلب درځي زموږ لوبډاله لومړی مقام خپل کړي. خوشحالي سبم د سترت درېږي دي چې موږ لومړی مقام خپلوي.
نن خو موږ ډیره شلو په وکړه. لومړی تاس موږ وکټي. کم کسانان چې په نشو اخته هغه باید راسي د سپورتي لوبي تر سره کې کرکټ یا فوټبال یې مشکل نه ست. خو چاره لو سر په دانه شو روش کسانان چې دا پیدا نه کوي چې موږ تاس په نشو اخته باید دغه مختوي.
ذهني فشار مثال زموږ د ذهن څخه وځي کدا یو د توازن دماغ ته ریپلیشر کول کیږي او تپری د پاره موږ راځو او د جنگو او مثال د غم خبرې مو د ځین څخه غورځو بیا میدان ته کیږو.
د اورزګان د کرکټ بورډ د ادارې مسولین وایي دوی پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچوي څو په دغه ولایت کې غوره لوبغاړي په نښه کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دویمه نیمایی د خځو په اړه ځانګړی پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. په موقعې د خبرونو لنډیسته صفی الله ستانکزی دراوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش او حقانی یو 15 کسیزه ډله یې نیولې ده. دغه ریاست نن په یوه اعلامیه کې ویلي د داعش او حقانی دغو ترهګرو په ښاري سیمو باندې د راکټي بریدونو د ترسراوي آسان چاري کوله. د پکتیا چارواکو ویلي دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تاندر خولي اردو ویان د معلومات ازادي راډیو ته ویلي تیره شپه افغان ځواکونو په جاني خیل او څمکنې ولسوالیو کې عملیات کړي او دغه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په 2002 کال کې دا ورځ د نړۍ د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن په دې نوم یاد کړه. د پاکستان د کورونی چارو وزیر وایلی ایران سره په پوله کې 40 سلنه اغزان سیمه او کټاره بشپړه کړي. شیخ رشید احمد پرون ویل راتلونکي کال تر ژمی پورې بل ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې اغزان سیم تیر شي. هغه ویل ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورند کرخه تر ډیره اغزان سیم لګولای دی. ایران ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د عمومي رئیس له سفر سره هم مهاله خبري سرچینې وایي د ادارې د ایران په دوو مشکوکو سایټونو کې د یورانیمو د ذراتو نښې موندلې. رویټرز اژانس وایي د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي ایراني چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړي. او سعودي عربستان وایي په راتلونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څېړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالر پانګونه کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونې د سر موضوع مداوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره پرون ټلیفوني خبرې کړي او دغو ټلیفوني خبرو کې ښاغلی بلینکن ویلي چې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند او پیاوړي سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. که تاسو زموږ د خبرونو په اړه نظرونه لرئ زموږ پیغام ثبتونکي شمیرې ته خپل پیغامونه پرېږدئ. پیغام ثبتونکي شمیره مو ده 0 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و ونیسی سفر وزاره سلوراتیاش پاکسا ووشل. اوز باورشو ستاسو یوشمیر سبچوی پیغامونه باورو.
ستاسو لپیغامونو
محمد حسن کاکر د شوری کورت د ولسوالی ته خبر کوم چې خلک ته خورا بازار دی پوجګار انم دې د کډوال ناره واوري ته صحیح نه پکې کرای نه پیدا کیږي مدغو شرلاس دې د عام ولت سر لاس دې سي او خپل فټاتي دې ځای درولو چې خلک خور زه یره مننه کورو
کلیوال آشنا د هلمند تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنی ځینې خلک متاسفانه په اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بې له وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي، دا سولرانې ورته ایښي شمسین دارې بس وایي موتې اوبه دي بلای، دغسې کریله شاړو مځکو خوش کړي، نو دوی ته پاملرنه نه کوي. یعنی دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده، تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو را باسو دلته ایله پر شاړو مځکو باندې ته یو. نو زما په هر ولایت په هر ځای د هر ورور سه داخله ورزه ده چې اوبو ته ارزښت ورکړي. دغه ارزښت مو نه ورکوئ چې دا د نن موږ تاسو د وچکلۍ د ګواښ تر مخامخې دلته موږ تاسو خلک د وچکلۍ د کبله د اوبو نشوالي له کبله کډوالۍ ته اړ شوي دي. نو زما پیغام ټولو وروڼو ته دغه دی چې اوبه داسې استعمال کړي لکه غوړي، یعنی هغو ته پوره توجه وکړي. اوبه چې ژوند وزرئ که اوبه نه ژوند بالکل نشته. وسلام په احرام
کورونا پیسې چې دغه راځي تر نه ازادي راځي اعلانونه کوي. دغه پوسې مې یو سره
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د خبرونه خبری مسائل پای ته ورسید او سم راځو
نور بس دی
شکست سکوت
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بستې ته شرغلاست د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي د خبرونه په دې برخه کې نور بستې پروګرام لرو چې زه ملالی بشیر به پر مخ وړم تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخ وړي نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او پوهنتونو کې د نجونو شمیر 50 سلنې ته لوړ کړي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 13 سلنه او په شخصي پوهنتونو کې 15 سلنه محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي پر دې موضوع د خبرو لپاره له موږ سره لومړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي خبرونه ته شرغ لاست انوری صاحب
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ خانم جان انوری صاحب که تاسو لمړی په دې اړه موږ ته وایئ چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي دي
ستونزې خو په دوه ډوله دي ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهبان نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي
او انوری صاحب ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم سته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلی سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي
اکثره سته په اکثرو ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي اقتصادي ستونزې هم شته ټولنیزې ستونزې هم دي او بعضې خلک زموږ وروڼه د دې مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او نوره نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي او دلته په ټولنه کې د کلو په باندې کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لونه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي او نور خپل لونه په کورو کې پاتې کوي
انوری صاحب د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري د دوغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي دوغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لیارې د ترانسپورت لیارې او که دوی لږ څه په دوی باندې عواید کېږدي او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پوهنتونونو ته کمیږي او هلته دوی د فیس ستونزه لري د ترانسپورت ستونزه لري که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پوهنتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي دموږ د خویندو به په دې حقله خپل ستونزې ډېرې حل شي
انوری صاحب تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ که زموږ اورېدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړئ
او اکثر خو نور کولونو به مونږ کې خپل دي خوانځي لري زموږ خيان دي با په د دولسم ټولګي فارغین به اکثر یو دوه نفر شاګردان وو پاتې کېدل او نور به ټول د کانو د پانتون لپاره تفتنام کول او سخل چې وو تقریبا د پنځلس جنکیانو تفتنام وکړو چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خيان دي تاسو ولې په پانتون لپاره تفتنام نه کوئ او دوی به ټول د اقتصاد له عمله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کرونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه یې په کورونه کې پاتې شوي دي او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی خو اکثره خیال یې موږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري چې نشي کولای چې د خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي.
انوري صاحب که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یوه لویه بریا بلل کېدای شي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
او لویه بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده ځکه چې اکثره خیانې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې دکتوري ته هم امتحانونه ورکوي ماسټري هم کولای شي چې دا د موږ لپاره لویه بریا ده چې د موږ د خیانې اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي پر مخ روان دي او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډېر دی علم زید وو او جنکیانو لپاره دی د خپلو خیاط اولونو لپاره دی اجازه نه ورکوله او اوس قدم په قدم انشاءالله ښه کېږي او د علم څخه برخمنده کېږي او خپل زده کړو ته به دوام ورکوي او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیاطو سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټوتو ته کمیږي او دوی که دوی د نورو موسساتو له لارې ده همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي زموږ د خیاطو به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولي چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفاً ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته سوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کومه چې مثال ورچارواکو د همکاري کړې ده ځکه چې د موږ د دې څخه چې بعض ځینې کې کم شوي دي ورته د دعوت پانتون په نام یو پانتون جوړ شوی دی چې ټول مصارف یې په غاړه اخیستي دي او د هغې لارې د خپل زده کړو ته دوام کوي. یوه دوره چې فارغ یې هم ورکړه، بله دوره یې هم په راتلونکي کال کې فارغ یې ورکوي. دا زموږ لپاره لوړه بریا ده او داسې نور پانتونونه هم شته چې بعض محصلین سره یې همکاري کړي دي.
انوري صاحب، دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اورېدونکو ته لږ تشریح کړئ؟
هغه کاکله موږ دلته د خپل دولت پوهنتون لیارې شفایي پوهنتون لیارې دوی د نتیجې شول او هلته دوی د آی ډي نمبر غواړي او بیا یې لوړې نمرې غواړي چې هغه په دې ستونزې دی متل شوي وي او موږ خیال یې په دې ستونزې لیارې چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولای چې د پوهنتون د ترانسپورټ پیسې د چوکترې پیسې او دغه دوی دا وایي نه لري چې د دې لارې د خپل زده کړو ته دوام ورکړي او بعضې داسې خیانت سره دی همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې د ډېرې ولري اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزو په مقابل کې د همکاري ورسره کوي او خیانت کولای شي چې د دولت پوهنتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونې قبلوي او په دې اړه یو څه معلومات راکړئ چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمینه برابره کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لرئ خو تخمینا څومره د اټکل له مخې ستاسو په فکر دوی نجونې قبولې کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري. او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي، هغه جنکۍ چې دي تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړي دي چې دوی دې شرایط لیار خپل زده کړې کوي. یو دوره فکر کوم مخکې به څومره ورکړی وي، خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغین ورکړی وي، بله دوره فارغین نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي، ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دغه هم ورکوي فارغ.
خانم جان انوری صاحب، که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپلې زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمینه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کېږي چې دوی باید استخدام سي؟
پوهنتون لیارې سل فیصده دوی خپل همکاري سره کوي، د دې ټولو خیاندې ته د وظیفې پیدا کوي او ډېرې خیاندې په وظیفه هم ګمرل دي، ځکه چې دوی چې تېره دوره فارغین ورکړ هغه خیاندې موږ ټولو په مؤسساتو کې خپلې وظیفې اجرا کوي.
خانم جان انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر، او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي، یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونو ته اساني جوړ شي؟
زمون ګورونه او خیال دي چې خپل لوري تر سپګم ټول دنیا لوړې تر دولسم او پونتون می پوره لپاره خوشی کړي، خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي، په ټولو ښوونځیو کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پر مخ بیایي. او اوس هو د خپل خیاندې او لوڼه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي، نه یې پرېږدي، او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي. او د خیاندې وروڼو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼې ده د ښوونځیو څخه نه وباسي، که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي، دوی خپل لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ، هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي، په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي، سرمعلمې به وي. موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیاندې څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼې به په دغه خبره یا په دې وڅکې چې څه دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم، هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي، دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي. او دا خبره د دوی خو زمونږ خلک شته، زمونږ په ټولنه کې، زمونږ په کلي کې، زمونږ تاسو په هېواد کې دا خبرې ډېرې دي. خپلې لوڼې چې ښوونکی تدریس کوي، خپلې لوڼې نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي. او دا موږ تاسو د سوادۍ خبره ده که موږ تاسو خپل پلورونه وروڼه خپلې زده کړې کړي وای او پوهنتونونه یې لوستلي وای، او دا خبره به به هېڅکله نو تکرارېدای چې زه خپل لور نه پرېږدم. خو دوی څخه زما خواهش دا ده چې خپل لورونه د خپلې زده کړې ته پرېږدي، چې خپلې زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډېره زیاته مننه خانم جان انوري صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو نور بس دې خپرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعاله خانم جان انوري وه. اوس هم ورځم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعاله ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب، اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. ډېره مننه چې تاسو وخت و استیاو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانې، که تاسو لومړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا 15 کاله د مخه درس لیسه خلاصه کړې ده، او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللې. ما هغه چې پوهنځي مې هلته سات ترسه بجې ده،
او د کابل پونتون د پونځي فارق تحصیل سره. نو متاسفانه شرایط فوق العاده په شاته تللي دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته ووایم، بخښنه غواړم چې یوه اونۍ او لومړی د مکتبه څخه فارغېږي او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورتي ماشینه نشي پیدا کولی، چون هغې خواته چې دی ژوند کوه ملګري نه درلودله. عمومي اول لومړی د ټي په پونځي څخه کامیابه شوې وه او هغه یې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې، اجتماعي مشکلات یې، اقتصادي مشکلات هم شته و بعضې کسانو ته، او امنیتي څه ټولو دي. ټولنیز مشکلات پکې راستو ملالۍ جانې، زموږ په ټولنه کې متاسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسېږي، یعنی په اتم نهم لسم سنف کې بیا د دې د نامزادۍ یا د واده کولو تلاشونه کېږي. چې دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري، او د تېرو کلونو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوی و، ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د هلکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان، یعنی نارینه، دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالۍ جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. وطنوال صاحب، مهرباني
وکړئ. نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي، او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیاب شي، او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري، او دوی ته دوی کامیاب شي. ځکه استادان یې د دوی دپاره د کانکور دپاره چې امادګي لري، دا امکانات و دوی ته نشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري. او تر ټولو مهمه، متاسفانه چې اوس امنیتي مشکلات دي. زه به درته ووایم په عینو مینې کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري، او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه یې بېرته زړه نه شي کوي خپله پېغله لور دي د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ږغ د مسؤلینو باندې دا دی، د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو یاست، او ودیته د ژوند کولو، د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړئ. په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم له درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي، که دغه رقم نه امني وي، نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي.
بلې،
دا ډېر تعصب ځای دی.
ډېره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستې پروګرام کې ګډون کوئ. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې ښځې او نجونې د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته ووایاست چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو 30-40 کلونو کې ټولنه ډېره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته ووایاست چې د خپلو زده کړو کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه یې لکه دا کلونه چې تېر دي، زه فکر کوم چې په دې په دوه څنډه کلونو کې به موږ بېرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګډ سره کلچر بدل کړی دی. موږ په زموږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړي، پوهنتون کې مې د نارینه سره یو ځای درس ویلی دی. هېڅ نه وه مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما صنفیان نجون. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې دوی ورته وایي چې باید یو نارینه ورسره وي محرم، هغه وخت دا تشتونه نه وه. هر څه په مسؤلیت کې وه. په بس کې به سهار د قادر ترانسپورټ سعادت وه، ځینې وو دا ترانسپورټونه وه. سهار به په بس کې کښېنستلو، څلورو بجو ته به کابل ته ورسېد. بیا به مو د شپې په دولس بجې په بس کې کښېنستو، سهار اته بجې به سینټ پور ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو، متاسفانه. چې د ډېر تاسف او ژړا ځای دی. جهانیان راغله دلته، جهانیان په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي، وایي متاسفانه چې دا ونه سوله. حتی په شل اخر شل کلو کې تر هغه ډېر بدتر لا هم سول. ټولنه ډېره شاته تللې ده او دا د تعصف ځای دی. نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه کالکوان دي، که نجونې دي، و درس یې تشویق کړي، د جنګ پر ځای یې و قلم او کاغذ و کتاب ته تشویق کړي، او نجونو ته خاصتا دا زمینه برابره کړي چې درس ووایي، عالي تحصیلات وکړي، ځکه دوی د پاینده کې د درو تر پنځو جنریشنه پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنوال صاحب، کتاسی اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړي چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای شي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي، او دوی باید د خپلو نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله ته خواست کوم چې دا جنگ ته د پایته کښېږدي، ځکه جهانیانو ونه کولی شولی او زموږ دولت تر توان هم دا خبره لوړه ده. که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کمودي که پلار دی د اولاد ښه غواړي، نو لومړی شی چې دی زموږ ته د جنگ د پایته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولی شو په عادي ډول سره ژوند وکولی شو، او فکر مو آرام شي، مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تچلیلي او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دي، که په جهاني سطحه دي، او که په ملي سطحه دي، دا زمینه مساعده کې او وصول ته لاره وارسي او موږ سوله ته لاره.
بله ډیره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بس دی پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بیا به هم له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دار اے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دار لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دار اے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دار دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه دخته کې اوسم د زړه درزاوند دا دزړه درزاوند دا شپې ته پناوړم شپ چوپه هل چوپه دا زماوند دا لورا زه تختم چې لا شور ډکه ستاوند دا آی های ستاوند دا شپې ته پناوړم شپ چوپه هل چوپه دا زماوند دا